د ماسپښین دوه بجې شوې. السلام علیکم. تر اوو بجو د ازادۍ راډیو د پاتې خبرونو اوریدو ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، روانه خبرونه یو ساعت دوام کوي چې زه احمد تکلی د امان الله امیرزی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې افغان حکومت د سولې خبرو ته د ملا محمد رسول په مشرۍ له طالبانو د جلا شوې ډلې د تیاری هرکلی کړی، او متحدو ایالاتو یو ځل بیا پر پاکستان غږ کړی چې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په برخه کې زیات اقدامات وکړي. نور راپورونه د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او د یو کلي زر غږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه به هم واورئ. خو په سر کې خبرونه په نړیوالو خبرونو کې و باورې چې سعودي عربستان وایي د عراق په خاوره کې د ایراني ملیشو شتوالی ورته د زغملو وړ نه دی، او د عراق پوځ نن پر فلوجه ښار چې د داعش تر ولکې لاندې دی تهاجمي عملیات پیل کړل. نړیوال خبرونه وروسته راځي. لومړی د افغانستان کورني خبرونه ناجیه ساپۍ اوروي.
ولسمشر غنی وایي لا هم په هیواد کې ملکیتونه له قانوني پلوه خوندي نه دي. د افغانستان د ملي مشارکت ګوند له حکومت غواړي چې پر اعدام محکوم شوي وسلوال مخالفین ژر تر ژره اعدام کړي، او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان ځواکونو د یو شمیر تصفیوي عملیاتو په لړ کې 110 وسلوال وژل شوي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي لا هم په هیواد کې ملکیتونه له قانوني پلوه خوندي نه دي، او په دې اړه جدي اقداماتو ته اړتیا ده. ښاغلي غنی نن د دارالامان مڼې د بیا رغونې د پیل په مراسمو کې وویل چې په راتلونکي کې به د حکومت هڅه دا وي چې ټول ملکیتونو ته شرعي او قانوني اسناد جوړ کړي.
نن ورځ مونږه جایدادونه خوندي نه دي، او زمونږ یو عمده هدف نه کال وروسته باید دا وي چې هر افغان وګړی چې د هیواد په هر ځای کې ژوند کوي باید د یو شرعي او خوندي جایداد خاوند وي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې دا مهال د افغانستان اکثره ښارونه په غیر معیاري ډول جوړ شوي دي، او خلکو ته ګڼې ستونزې را پیدا کړي دي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ټولو هغو وسلوالو ډلو هرکلی کوي چې غواړي وسله پر ځمکه کېږدي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل چې مخالفین د جګړې له لارې نشي بریالی کېدای، او په کار ده چې د دوی د سولې خبرو ته حاضر شي. نوموړي وویل ټولې هغې ډلې چې په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکوي برخلیک به یې د طالبانو د مشر ملا منصور په څیر وي.
د افغانستان حکومت ټولې هغه ډلې شي سولې ته لیوالتیا ولري شراغلاست وایي، او ټولې هغه ډلې شي جګړې ته دوام ورکوي، د هغوی نتیجه به د ملا منصور غوندې وي چې په پردۍ خاوره کې به د پردیو ګټو لپاره په برتري نامه باندې وشل کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې اسوشیټډ پریس خبري اژانس په دې وروستیو کې راپور ورکړی چې د طالبانو یوې جلا شوې ډلې ملا رسول له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته لیوالتیا ښودلې. د افغانستان د ملي مشارکت ګوند له حکومت غواړي چې پر اعدام محکوم شوي وسلوال مخالفین ژر تر ژره اعدام کړي. د دې ګوند رئیس نجیب الله کابلي دا خبره نن په کابل کې د ټولنیزو فعالانو په هغې غونډه کې وکړه چې د وسلوال پوځ د ملاتړ په مقصد جوړه شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت څه باندې 40 ورځې د مخه 6 تنه وسلوال طالبان چې درې ګونو محکمو په اعدام محکوم کړي وو اعدام کړل، خو د اعدام د طالبانو پرته د یو شمیر نړیوالو بشري بنسټونو غبرګونونه راوپارول، او طالبانو یې د غچ اخیستلو ګواښ هم وکړ. او د افغانستان دفاع وزارت وایي د یو شمیر تصفیوي عملیاتو په لړ کې 110 تنه وسلوال مخالفان د 50 تنو داعشیانو په ګډون وژل شوي، 3 تنه یې ټپیان او 4 نور نیول شوي. د دغه وزارت له خوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه وسلوال په تیرو 24 ساعتونو کې په ننګرهار، پکتیا، کونړ، هرات، هلمند او یو شمیر نورو ولایتونو کې وژل شوي. دا او تر دې دمه د افغانستان اړوند مهم خبرونه بهرني خبرونه له فرشتې جل زیس خاوري.
د پاکستان پولیس وایي چې نن په کراچي ښار کې د سړک پر غاړه د بم په چاودنه کې د یو چینایي وګړي په ګډون 3 تنه زخمیان شوي دي. پولیس وایي چې حمله نن سهار وختي شوې ده. د پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د پاکستان په دې تجارتي ښار کې په فرقه تشدد کې ګڼ شمېر کسان وژل سوي دي او وسله والې حملې وخت نا وخت کېږي. د عراق پوځ نن پر فلوجه چې د اسلامي دولت په نوم د وسله والې ډلې یا داعش تر کنټرول لاندې د تهاجمي عملیات پیل کړل. رپورټونه وایي د فلوجه ښار په جنوبي سیمو کې د درنو چاودنو اوازونه اورېدل کېدل. لږ تر لږه 5000 ملکي کسان ښایي په فلوجه کې اوسي. د فلوجه ښار زیات اوسېدونکي سنیان دي. دا ښار د عراق د پلازمینې بغداد لویدیز لور ته په 10 کیلومتره کې پروت دی. د عراق پوځ چې د ایران شیعه ملیشه یې پیاده ملاتړ کوي او د امریکا په مشرۍ ائتلافي قوایې په هوایي حملو بدرګه کوي، د فلوجه ښار د بیرته نیولو هڅې تېره اونۍ پیل کړې دي. نن د عراق په فلوجه ښار کې د حکومتي ځواکونو له پرمختګ سره سم په بغداد کې په دریو انتحاري چاودنو کې تر 30 تنه زیات وژل سوي او تر 500 زیات زخمیان شوي دي. پولیس وایي چې دا چاودنې د بغداد ښار په دریو مختلفو سیمو کې شوي دي. سعودي عربستان پر ایران تور لګولی چې د عراق په چارو کې لاسوهنه کوي او ټینګار یې کړی چې د عراق په خاوره کې د ایراني ملیشو شتوالی د منلو وړ نه دی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر ویلي په عراق کې د فرقهیي ویش پر اساس جوړې شوې کړنلارې هلته د فرقهیي تشدد سبب شوې دي. الجوبیر پرون په جده کې د برېټانیې د بهرنیو چارو له وزیر فلیپ هامون سره په کتنه کې څرګنده کړه چې که ایران په عراق کې ثبات غواړي باید د مداخلې او شاته کېدو تکتیک بند کړي. لوړ رتبه ترکی چارواکي وایي چې انقره او مسکو داسې ستونزې نه لري چې د حل وړ نه وي او اټکل کوي چې دواړه ښځې اړیکې شای په نږدې وخت کې سمې شي. د ترکیې د صدراعظم مرستیال او د دولت ویاند نومان کورتولموش نن په انقره کې وویل چې روسیه او ترکیه د دواړو ښځو اړیکو د قرباني کولو توان نه لري. د دواړو روابط په 2015 میلادي کال کې چې ترکیه د روسیې جنګي الوتکې وویشتې خراب شو. د قرغزستان ولسمشر الماس بیک اتمبایف د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر استعفا ومنله. د دې استعفا دلیل نه دی څرګند شوی. د ولسمشر اتمبایف مطبوعاتي دفتر وایي چې ولسمشر د پلازمینې بشکیک د پولیسو مشر د کورنیو چارو د وزارت سرپرست ټاکلی او له خپلې کابینې غوښتنه کړې چې د وزارت لپاره یې تایید کړي. او د بحرین د استیناف یوې محکمې پر 5 شیعهګانو د ایران حکومت ته د جاسوسۍ په جرم د عمر قید حکم وکړ. څارنوالانو پر نوویل چې محکمې د دې کسانو د استیناف غوښتنه رد کړې ده. پر دوی د نومبر په میاشت کې تور لګېدلی و چې ایران ته یې جاسوسي کړې او د ایران له ایجنټانو سره یې مرسته کوله چې د بحرین د شاهي کورنۍ پر ضد دسیسې جوړې کړي. د فارس خلیج په دې کوچني هیواد کې له 2011 میلادي کال راهیسې چې د شیعه اصلاح غوښتونکو مظاهرې وځپل شوې ناکراری روانې دي. بحرین د اقلیت سنیانو تر واکمنۍ لاندې د اکثریت شیعهګانو هیواد دی. د بحرین محکمې 15 کسان د ایران له انقلابي ګارد سره په همکارۍ مجرم پیژندلي او ویلي دي چې په بحرین کې پر عمل منفیه ځایونو او مالي ادارو د حملو پلانونه درلودل.
زمږ غاګله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. قرآن په خبرونه کې با واورې چې افغان حکومت وایي د سولې خبرو ته د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو د چمتووالي د اعلان هرکلی کوي. متحدو ایالاتو یو ځل بیا له پاکستانه غوښتي دي چې د طالب مشرانو د ځپلو په برخه کې اقدام وکړي. په هلمند کې جګړو بیا زور اخیستی او ځینو خو دې ولایت ته د اضافي ځواکونو استول حیاتي ګڼي.
کچیری رښتیا هم په 30 ساعته کې تازه دمي سپتیری ځنګړي ځواکونه او همدارنګه هوایی قواوې راوونه رسیږي، ممکن چې هلمند نور هم د سختو حالاتو سره مخامخ شي.
په نورو موضوعاتو کې عیني شاهدان وایي چې د کندوز په شاوخوا لویو لارو کې د دولتي مامورینو او سوداګرو ژوند د خپل سر وسلوالو او وسلوالو طالبانو لخوا تر ګواښ لاندې دی.
مخالفین او غیر مسؤول وسلوال همیشه د سړکو باندې راوځي، دولتي چارواکي او څوک تجاران دا اختطاف کوي او یا هم ترور کوي.
د خبرونه په ورستۍ برخه کې د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه او د ازادۍ راډیو 19 پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په مکرې د دې خبرونې لومړی موضوع ته د افغانستان جمهوری ریاست د سولې له بهیر سره د مولا رسول په مشرۍ له طالبانو د جلا شوې ډلې د لیوالتیا هرکلی کوي. د جمهوری ریاست مرستیال ویاند دواخان مینپال ازادي راډیو ته ویل چې د سولې له بهیر سره د مولا رسول یو ځای کېدل به په هیواد کې جګړې راکمې کړي. په همدې حال کې د سولې عالی شورا د دې ډلې له مشرتابه غوښتي دي چې له دوی سره خبرو ته کښېني او خپلې غوښتنې مطرح کړي. اجمل تورمان په دې اړه له کابله نور حال راکوي.
د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې د سولې له بهیر سره د طالبانو د بېلې شوې ډلې د مشر مولا محمد رسول د یو ځای کېدو تیاری په دغه هیواد کې د جګړې د راکمولو په برخه کې یو مهم ګام دی. د ولسمشر محمد اشرف غنی د ویان مرستیال دواخان مینپال د دوشنبې په ورځ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې مولا رسول د طالبانو د یوې لویې ډلې مشر دی چې یو ځای کېدل به یې له حکومت سره د دواړو خواوو په ګټه وي. مینپال یو ځل بیا له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي، که نه نو د ملا منصور په شان به په پردۍ خاوره کې د پردیو په خدمت کې ووژل شي.
ملا رسول ډله یوه لویه ډله ده چې د افغانستان په اکثر ولایتونو کې دوی فعالیت لري، خاصا په جنوب او غرب کې. د افغانستان حکومت ټولې هغه ډلې چې سولې ته لیوالتیا ولري، که افراد وي او که ډلې وي، ورته شراغلاست وایي، او دا د دوی په خیر باندې ګڼي، دا د افغانستان د خلکو په خیر باندې ګڼي.
د برېټانیا ډیلی میل ورځپاڼې اوس لیکلي چې د طالبانو بېلې شوې ډلې د افغانستان د سولې له بهیر سره لیوالتیا ښودلې ده. ورځپاڼې ویلي چې د مولا رسول مرستیال مولا عبدالمنان نیازی چې د افغانستان په جنوب کې شاوخوا 200 خپلو کسانو ته وینا کوله، ویلي چې د دوی شرط د سولې له بهیر سره د یو ځای کېدو لپاره دا دی چې اسلامي شریعت تحفظ او بهرني ځواکونه له افغانستان ووسي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې په افغانستان کې شرعي قانون نافذ دی، او که چیرې د طالبانو نور شرطونه له اساسي قانون سره په ټکر کې نه وي وبه منل شي. د طالبانو د مخکینی مشر مولا محمد عمر تر مړینې وروسته طالبان په دوو برخو وویشل شول، چې د یوې ډلې مشر مولا اختر محمد منصور او د بلې مولا رسول وټاکل شو. د مولا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو ډله په څو جنوبي او جنوب لویدیځو ولایتونو کې ډېر پلویان لري. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د سولې له بهیر سره د طالبانو د دغې ډلې د یو ځای کېدلو تیاری کولی شي د مولا هیبت الله په ګډون نورې مخالفې ډلې هم دغه بهیر ته وهڅوي. د یادو شورا مرستیال عبدالخبیر اوخچون د مولا رسول له ډلې وغوښتل چې د خپلو غوښتنو د مطرح کولو لپاره د خبرو میز ته کښېني.
موږ دغه اعلامیه او دغه اقدام په نیکپالی وګورو او هرکلی وایو، او د هغوی د خپل وطن ده، د خپل ملت ده، د خپل حکومت ده. موږ او د افغانستان خلکو ټول به هرکلی کوو. انشاءالله په خبرې اترې باندې ټول هغه شرطونه کېږدي، ټول هغه چې مطلبونه لري
تر دې دمخه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب ګوند د حکومت سره د سولې خبرو ته ناست و. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د حکومت سخت دریځ او بیا د طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور وشل کېدل د وسلوالو طالبانو په موقف اغېز کړی دی. له دغه کارپوهان له ډلې یونس فکور په دې نظر دی چې طالبان او پلویان یې اوس د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې تر سخت فشار لاندې دي، نو ځکه یې د سولې خبرو ته زړه ښه کړی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې افغان حکومت وایي د سولې خبرو ته د مولا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو له طالبانو د جلا شوې ډلې د چمتووالي هرکلی کوي. تاسو څه فکر کوئ چې د مولا محمد رسول په مشرۍ طالبان به د سولې پر بهیر، که چیرته د سولې خبرې له هغو سره وشي او بریالی شي، دا به په افغانستان کې د سولې پر راوستو مثبت اغیز وکړي؟ په پام کې ونیسئ چې له دې مخکې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم ویلي دي چې د سولې خبرو کې همدا اوس عملا له چارواکو سره ګډون لري، او تر اوسه پورې که څه هم د دوی وروستۍ موافقه نه ده لاسلیک شوې، خو د سولې خبرې ورسره روانې دي. نو که تاسو د مولا رسول په مشرۍ د طالبانو د ډلې د سولې له بهیر سره د یو ځای کېدو په اړه کوم خاص نظر لرئ، د افغان بي سیم په 1418 شمېره یې اس ام اس کړئ. په همدې خبرونه کې به یې موږ له اوریدونکو سره شریک کړو.
د افغان بي سیم مخابراتي شرکت ګډون کوونکي د ازادي راډیو خبرونه د موبایل ټلیفون له لارې اوریدلی شي.
که د افغان بی سیم شرکت ګډون کوونکی یاست، 1898 دایل کړئ. د ازادۍ رادیو تازه خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه واورئ.
د امریکا متحد ایالات له پاکستان غواړي چې د طالبانو د مشرانو د ځپلو په برخه کې نور اقدامات وکړي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې وکړي چې وی پختل په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو د پاکستانی طالبانو د مشر ملا فضل الله چې ویل کېږي په افغانستان کې دی د مخه کولو لپاره تر اوسه څه کړي دي. اسلام آباد وروسته له هغه چې د طالبانو پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور په بلوچستان ایالت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې ووژل شو، پر واشنگټن د دې حملې په خاطر انتقاد وکړ او هغه یې پر خپل ملي حاکمیت تیری وباله. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک تونر د یو پاکستانی خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې پاکستان هڅه کوي د پاکستانی طالبانو د تحریک مشر ملا فضل الله چې ویل کېږي د افغانستان په خاوره کې دی په نښه او هغه ونیسي، امریکا په دې برخه کې تر اوسه څه کړي وویل. امریکا له پاکستانه غواړي چې ترورستان په تېره بیا د طالبانو مشران وځپي. اسلام آباد د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د وروستي برید په خاطر چې په ترڅ کې د طالبانو پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور د پاکستان په بلوچستان ایالت کې ووژل شو، پر واشنگټن په غوسه شوی او دا برید د پاکستان پر ملي حاکمیت تیری ګڼلی دی. که څه هم له ډېرې مودې راهیسې افغان حکومت له پاکستان او دغه راز له خپلو نړیوالو متحدینو غوښتنه کوله چې د طالبانو د مشرانو په وړاندې چې په پاکستان کې اوسي جدي اقدامات وکړي، خو دا لومړی ځل دی چې امریکا د هغوی په وړاندې د پاکستان په خاوره کې اقدام کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک تونر د تیرې جمعې په ورځ په واشنگټن کې په یو خبري کانفرانس کې د پاکستانی خبریال دا پوښتنه چې امریکا د فضل الله د نیولو لپاره تر اوسه څه کړي بې ځوابه پرېښوده. دا واضح ده چې موږ له افغانانو سره په افغانستان کې له نږدې همکاري مخ ته وړو او هغه به دوام وکړي، خو له پاکستان هم غواړو چې د ترورستانو په تېره بیا د طالبانو د مشرانو د ځپلو لپاره اقدام وکړي. پاکستانی چارواکي وایي چې د پاکستانی طالبانو د تحریک مشر ملا فضل الله په 2001 میلادي کال کې چې د پاکستان پوز د هغه په قوي مرکز سوات کې عملیات وکړل، افغانستان ته تښتېدلی او له هغه مهال راهیسې په کونړ ولایت کې چیرې پټ دی. د پاکستان دفاع وزیر ورته تور بیا ولګاوه چې پاکستانی طالبان په افغانستان کې پټنځایونه لري خو نړیوالې پر ضد اقدام نه کوي. یوې پاکستانی ورځپاڼې تېره ورځ د خواجه آصف له قوله وویل چې وایي د پاکستانی طالبانو تحریک په افغانستان کې مرکزونه لري او د امریکا په ګډون هیڅ نړیوال قدرت د هغو پر ضد اقداماتو ته لیوال نه دي. خو د افغانستان جمهوري ریاست د خواجه آصف دغه ادعا رد کړه. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل د ترورستانو په اړه د افغانستان د حکومت دریز واضح دی او هغه دا چې ترورست ښه او بد نه لري او دا هیواد په هیڅ عنوان د ترورستانو ملاتړ نه کوي.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اجمل تورمان د کابل د نن چاپ ورځپاڼې کتلي او په لنډي سره راته وایي چې کوم مطالب خبره کړي دي.
کابل چاپ یو شمیر ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د طالبانو د وژل شوي مشر ملا اختر محمد منصور او پاکستان، ایران او روسیې سره د اړیکو په تړاو ځینې مطالب چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په دې عنوان یو مطلب چاپ کړی دی، د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په تهران کې څه کول. په مطلب کې راغلي چې د رپورټونو له مخې تیر کال د ایران لخوا طالبانو ته د پیسو د مرستې خبرونه ورکړل شوي دي چې د لیکونکي په باور ښایي هدف یې د اسلامي دولت داعش مخه ډپ کول وي. د مطلب لیکونکي وړاندې لیکلي دي ایران او طالبانو د اړیکو بل دلیل ښایي دا وي چې طالبان غواړي په پاکستان کې د پټنځایونو د جوړولو ترڅنګ په ایران کې هم پټنځایونه پیدا کړي. په مطلب کې راغلي کچېرې ایران طالبانو ته د پیسو ورکړه دوامداره کړي، دا به په افغانستان کې بې سواتۍ ته لمن وهل وي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې هم په همدې تړاو یو مطلب پور کړی چې پکې د طالبانو د بېلې شوې ډلې د یو غړي ملا نیازي له خوا لیکل شوي چې ملا منصور او ملا هبت الله په هلمند او زابل کې د ازبکو خلاف عملیات د روسیې او ایران په غوښتنه وکړل او له دې لارې یې په میلیونونو ډالر ترلاسه کړل. په مطلب کې وړاندې راغلي چې د ملا نیازي خبرو ته په پام سره داسې ښکاري چې په وسلوالو طالبانو کې د روسیې او ایران نفوذ ډیر شوی دی او د دغه سیاست یو لامل هم د منځنۍ اسیا په لور د داعش او یا ورته بلې ډلې تر نامه لاندې د جنګیالیو د صادرولو په تړاو د امریکا مبهم تحرکات دي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله نننۍ ګڼه کې لیکلي چې پاکستانی میجر د ملا منصور د شناختي کارت تصدیق کړی و. په مطلب کې راغلي چې د پاکستان امنیتي چارواکو ویلي دوه کسان یې نیولي چې د طالبانو د وژل شوي مشر ملا اختر محمد منصور لپاره یې د اسنادو په جوړولو کې مرسته کړې ده. په مطلب کې د نړیوالو رسنیو په حواله راغلي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویان سرفراز حسین ویلي چې په نیول شویو کسانو کې یو کس عزیز احمد نومیږي. په مطلب کې د بی بی سی د اردو برخې د راپور په اساس دا ښودل شوي چې عزیز احمد د پاکستان د لیوزنومي امنیتي قواو میجر و، هغه کس چې د ولی محمد په نوم سړي د شناختي کارت تصدیق کړی و. په مطلب کې وړاندې راغلي چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی دی، له جیب څخه یې په خپل عکس د ولی محمد په نوم پاکستاني شناختي کارت او پاسپورټ موندل شوی دی.
ویل کېږي چې په تیرو دو شپو کې د لشکرګاه او اړوندو ولسوالیو پر امنیتي کمربندونو د وسلوالو سختې حملې روانې دي. په دې اړه راپور څو شېبو کې راځي، خو تر هغه مخکې په کابل ښار کې د دارلمان مڼې د بیا رغولو چارې نن رسمن د ولسمشر محمد اشرف غني په حضور کې پیل شوې. د دې مڼې د بیا جوړولو د کمیسیون مشري د افغان ولسمشر په غاړه ده او د کابینې یو شمېر غړي هم پکې شامل دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان د کابل سټوډیو معلومات راکوي.
بلې تکل صاحب، لکه چې تاسو وویل، نن په رسمي ډول د دارلمان د تاریخي ماڼۍ د بیا رغولو چارې پیل شوې. د دغه چارو د پیل لپاره د همدغه ماڼۍ په سالون کې مراسم نیول شوي چې په دې مراسمو کې کابینې غړي اجرایي رئیس عبدالله عبدالله همدارنګه ولسمشر ګډون درلود. ولسمشر وویل چې دغه تاریخي ماڼۍ به په پخواني عظمت، شان او شوکت لرغونتوب چې پخوا یې درلود دا جوړیږي او همدارنګه بودیجې د افغانستان د ملي بودیجې نه ورکول کېږي. د خرج جوړونې وزارت همدغه چارې پر مخ وړلې. خبریالانو ته وویل چې دغه ماڼۍ به 15 تر 16 کلونو پورې د بیا رغونې چارې بشپړې سي او په دې به 14 میلیونه امریکایي ډالر مصرف راسي. البته دوی وویل چې دغه مصرف نهایي نه ده، کېدای سي که چارې نورې هم وځنډول سي یا کېدای سي چې هغه بررسي سمه نه ده سوې، که چېرې نور بررسي هم وشي زیاتې پیسې ورته په پام کې نیول سوي دي. دوی وایي چې دغه بیا رغونې چارې چې کله بشپړې سي په دو برخو ویشل کېږي، چې یوه برخه به سالونونه وي، هغه نړیوالې غونډې کانفرنسونه دغه به نیول کېږي، بهرنیان ملمنو لپاره به د ملمسونو جینه وي، او دومه برخه به هم موزیم وي، هغه لرغوني تاریخي آثار چې د امان الله خان د وخت دي او راپاتې نور زیات قیمتي ارزښتونه لري په همدغه موزیم کې به یښودل کېږي تر څو بهرنیان راسي له دې سالونه لیدنه وکړي. عبدالله عبدالله په همدې مراسمو کې وویل چې افغان حکومت ژمن ده چې تاریخي ځایونه چې لرغونتوب لري او افغان حکومت همدارنګه خلکو ته ډېر زیات اهمیت لري، حکومت مصمم ده چې دغه بیا ورغوي او چارې سلنه نه پیل شي. دغه چارې به ولایتونو ته هم غځول کېږي، په نورو ولایتونو کې چې هلته تاریخي ځایونه دي او په دې جنګ جګړو په دوران کې له منځه تللي دي دغه بیا رغول کېږي. تکل صاحب، د یادونه وړ ده چې د دارلمان تاریخي ماڼۍ د کابل په غرب کې پرته ده. دا د شاه امان الله خان په وخت کې جوړه شوې ده. د بهرنیانو لخوا البته فرانسویانو هم کې برخه درلودله او خپل کارکوونکي افغانانو په 50 کلونو کې جوړه شوې او د خپل وخت تر ټولو عصري او ماډرن ودانۍ و چې په سیمه کې موقعیت لري. بلې تکل صاحب،
ډېره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، له کابل د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان و چې د دارلمان ماڼۍ د بیا رغولو د چارو د رسمي پیل په اړه معلومات راکول.
ازادۍ راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د هلمند ولایتي شورا خبرداری ورکوي چې که د ولایت ته اضافي سرتیری او هوایي ملاتړ ونه رسیږي، ښایي لشکرګاه ښار سقوط وکړي. ویل کېږي په تیرو دو شپو کې د لشکرګاه او اړوندو ولسوالیو پر امنیتي کمربندونو وسلوالو طالبانو سختې حملې پیل کړي چې لسګونه افغان سرتیری پکې وژل شوي او ټپیان دي. دا مهال په لشکرګاه کې خلک نارامه دي او هر خوا د افغان ځوانکونو ټانکونه تر سترګو کېږي. پر لشکرګاه د وسلوالو حملو ولې بیا زور اخیستی؟ د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی په یو ځانګړي راپور کې دې موضوع ته کتنه کړې.
لشکرګاه ته په نږدې سیمو کې پر امنیتي کمربندونو ګڼ شمېر وسلوال راټول شوي دي او د وړو میاشتې راهیسې د افغان ځواکونو پر امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه کوي. د لشکرګاه اوسېدونکو دوې پوره شپې د توپونو او لویو چاودنو له امله خوب نه دی کړی. د ښار پر عمومي واټونو او د ایمرجنسي روغتون پر شاوخوا د افغان ځواکونو ډېر رینجر او هموي ټانګونه تر سترګو کېږي. ویل کېږي په تیرو دوو شپو کې د ملي اردو او ملي پولیسو لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، خو حکومتي مسؤلین بیا یوازې د لسو سرتیرو د ټپ کېدو خبر ورکوي. د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل وایي که چیرې د لشکرګاه او مرکزي ولسوالیو د ساتنې په موخه تازه دمې سرتیري ونه رسېږي او په هوایي برخه کې د افغان ځواکونو ملاتړ ډېر نه سي، لشکرګاه او په هلمند کې پاتې سیمه به په 48 ساعتونو کې سکوت وکړي.
دا د هلمند جګړه ډېره عادي جګړه دی بللې ده. که چیرې موږ ته په دې لنډو وختونو کې یعنې په ساعتونو باید وایي موږ ته هوایي ځواک راونه رسېږي، د نورو ولایت څخه د مرکز څخه کومک راونه رسېږي، کیدای شي چې د هلمند ولایت او لشکرګاه ښار د ډېر سخت حالات سره مخامخ سي او ډېر سخت عواقب به ولري. موږ دغه وضعیت اوس داسې تحلیلوو چې کیدای شي چې موږ ډېر مقاومت وکړو او موږ ملي امنیتي ځواکونه ډېر وتوانېږي، نو 48 ساعته به نور دا ولایت وساتي. که چیرې په 48 ساعتو کې زموږ سره صحیح همکاري ونه سي، مرکزي حکومت صحیح توجه ونه کړي، موږ ته هغه لازم امکانات او هغه وسایط او وسایل چې ضرورت دي د جنګ ساحو ته راونه رسېږي، کیدای شي چې موږ د هلمند ولایت په مکمل ډول د لاسه ورکړو.
د پولیسو یوې سرچینې چې د نوم نه ښودلو په شرط یې د ازادي راډیو سره خبرې کړې وویل، په تېرو دوو شپو کې د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې 18 پولیس وژل شوي، 15 ټپیان دي. سرچینې وویل د نادعلي په شاول کې وړمه شپه 12 نور پولیس هغه مهال ووژل شول چې ګڼو وسلوالو پر یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه وکړل او سیمه یې په خپله ولکه کې راویستله. ویل کېږي په دې بریدونو کې اووه پولیس ټپیان شوي او اته نور لا درکه هم دي. د هلمند والي ویاند عمر ځواک د افغان ځواکونو مرګ ژوبله تاییدوي، خو په هغه شمېره نه چې ازادي راډیو ته د پولیس یو شمېر سرچینو ورکړي دي. عمر ځواک وویل د تازه پیل شوو جنګونو د مهار لپاره نظامي پلانونه جوړ کړي دي او یو شمېر سیمو ته تازه دمې سرتیري هم استولي دي. ځواک د دولت د وسلوالو مخالفینو لور ته د اوږدو تلفاتو یادونه وکړه خو دقیقه شمېره یې یاد نه کړه. خو په نادلي او ګرشک ولسوالیو کې ځینې سرچینې وایي وسلوالو ته هم تر بل هر وخت دا ځل ډېر مرګ ژوبله وشوه، خو د کره شمېرو په موندلو کې بریالی نه شوم. د راپورونو له مخې د هلمند په نادلي، نهر سراج، مارجې او ګرشک ولسوالیو کې نږدې په 12 بېلابېلو سیمو کې د تېرو دوو شپو راهیسې توده جګړه روانه ده او دمګړۍ په سلګونه افغان سرتیري د تېرو دوو اونیو راهیسې په مارجې ولسوالۍ کې د وسلوالو په ضد په عملیاتو بوخت دي. په مرجې کې د وسلوالو په ضد د روانو عملیاتو د پرمختګ په اړه هم ضد او نقیز راپورونه ورکول کېږي. سوال دا دی چې ولې تر شپږ میاشتې وقفې وروسته د وسلوالو بریدونو زور واخیستی؟ د امنیتي چارو کارپوه عبدالتواب قریشي وایي افغان ځواکونو دغه فرصتونو څخه سالمه ګټه پورته نه کړه چې د جګړې د نوي فصل تر پیل د مخه درلودله.
دلته دوی غفلت هم ډېر زیات وکړي، په دې خاطر باندې غفلت وکړي دغه وخت کې چې تاریخ ټولېدله، موږ دوی ته څو ځلې وویله چې ستاسو دغه موقع ده، د موقع څخه استفاده وکړي، طالبان ټوله تللي دي نشته، تاسو پر دوی باندې حمله وکړي، د دفاعي حالات څخه ووځي، ولیکن دوی تر اوسه پورې هم د دفاعي حالات څخه نه دي وتلي، دوی په دفاعي حالات کې دي. نو هغوی خود به خود مورال پیدا کړي او په دوی باندې د هرې خوا څخه حملې شروع کړي چې ډېر زیات پیشرفت هم کړی دی. اوس د دولت لپاره دا پکار ده چې تازه دمې سرتیري رښتیا هم ډېر اړتیا ده. په هلمند کې باید تازه دمې سرتیري راواستي تر څو پورې چې د لشکرګاه او د اړوند سیمو څخه دفاع وکړي. که چیرې رښتیا هم په 48 ساعته کې تازه دمې سرتیري کومندو او یا ځانګړي ځواکونه او همدارنګه هوایي قواوې راونه رسېږي، ممکن چې هلمند نور هم د سختو حالاتو سره مخامخ شي.
د لشکرګاه اوسېدونکي او د ولایتي شورا وکیلان په داسې حال کې د دې ښار د احتمالي سکوت له امله ورخطا دي چې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت مسؤلینو د افغان ځواکونو سره د سیمو د ساتنې او هر ډول ملاتړ ډاډ ورکړی و. ویل کېږي په هلمند کې نږدې 2000 افغان سرتیري شتون لري چې د چارواکو په خبره د تیت یا پاشل شوي جګړې له امله نسي کولی پر وخت او ډېر ژر ټولو سیمو ته ځان ورسوي او د وسلوالو د پرمختګ مخه ونیسي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره بغنای نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران صحیح لاره او موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا بکرم په لاپسای واله یا په دالاس واله.
وبن لرو موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د اوبو بندوبست
لپاره فکر چې محکمې
لخوا ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
زمغاغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د سهار له وده مازیګر تر او ورځې د اونې خبريږي د مازیګر په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره پېترسېدو سره سم د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي د مخام له او د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو او د سهار له د مخام تر او ازادي رادیو ووري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له ورسته حالاتو خبر کړي د وخت د ماسپخین 2 بجې او 1:30 دقیقې دی فرشته جلال زیت غوښ شي چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي
په کابل کې نن د دارلمان ماڼۍ د بیا رغونې کار پیل شو. جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په دې ارتباط په ځانګړو مراسمو کې وو او د هغو ملکیتونو په اړه یې اندېښنه څرګنده کړه چې قانوني مسؤلیت نه لري. په افغانستان کې د ملي مشارکت په نوم ګوند د افغانستان له حکومت غوښتنه کړې ده چې هغه کسان چې د حکومت مخالفین دي او په اعدام محکوم شوي باید ژر تر ژره اعدام سي. د افغانستان حکومت لږ تر لږه شل ورځې مخکې 6 تنه وسلوال طالبان اعدام کړل. د پاکستان په کراچي ښار کې نن د سړک پر غاړه د بم په چاودنه کې د یو چینایي وګړي په ګډون 3 تنه زخمیان شوي دي. په بغداد کې نن په دریو انتحاري چاودنو کې تر 40 تنه زیات وژل شوي او لږ تر لږه 50 تنه زخمیان شوي دي. پولیس وایي چې دا چاودنې نن د بغداد ښار په دریو مختلفو سیمو کې وشوې. د ترکیه د دولت ویاند وایي چې انقره او مسکو داسې ستونزې نه لري چې د حل وړ نه وي او اټکل کوي چې دوه اړخیزې اړیکې شایي په نږدې وخت کې سمې شي. د ترکیه د صدراعظم مرستیال او د دولت ویاند نومان کورتولموش نن په انقره کې وویل چې روسیه او ترکیه خپل دوه اړخیز روابط نشي قرباني کولای. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر پر ایران تور لګولی چې د عراق په چارو کې لاسوهنه کوي او ټینګار یې کړی چې د عراق په خاوره کې د ایراني ملیشو شتوالی د منلو وړ نه دی. او د عراق پوځ نن په فالوجه چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یادعش تر کنټرول لاندې د تهاجمي عملیات پیل کړل.
اوس هم مرزیه احمدزی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت مسؤلین وایي چې د 1395 کال تر پایه به د هیواد په شپږ ولایتونو کې په معیاري ډول 8 سړې خونې جوړې کړي. د دغه وزارت بیان لطف الله راشد نن ازادي راډیو ته وویل چې په لومړي سر کې 3 سړې خونې په کابل کې ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي او بیا وروسته 5 نورې سړې خونې په کندهار، هرات، ننګرهار، کندز او بلخ ولایتونو کې جوړیږي. نوموړي وویل چې له 2 کلونو راهیسې د سړو خونو پر جوړولو کار روان دی. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي چې د کرنیزو محصولاتو د ښې ساتنې په هدف سړې خونې جوړیږي. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې صنعتي پارک نشته او افغان سوداګر په غیر معیاري ځایونو کې سوداګریز فعالیتونه مخ ته وړي. د دغې خونې رئیس نذیر عالمیار د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له 2 کلونو څخه مخکې په پکتیا ولایت کې د صنعتي پارکونو لپاره زر جریبه قسمکه ورکړل شوې خو پکې کار نه دی شوی. نوموړی وایي چې دغه موضوع په کراتو له مرکزي حکومت سره شریکه کړي خو غور پرې نه کیږي. د پکتیا د سوداګرۍ خونې رئیس عالمیار وایي چې اوس مهال په دغه ولایت کې 21 فابریکې په غیر معیاري ساحو کې فعالیت کوي. په دغه فابریکو کې پوډر، مالګه، چپس او ځینې نور خوراکي توکي تولیدېږي. په شمال ختیځ زون کې د باغدارۍ او مالدارۍ څانګې مسؤلین وایي چې په دغه زون کې یو شمېر زیاتو ښځو ته ډېر کاري فرصتونه برابر شوي دي. په شمال ختیځ زون کې د باغدارۍ او مالدارۍ څانګې مسؤل محمد غلام یاخیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه ښځو ته د وړو او متوسطو باغچو، مرغداري او لبنیاتو په برخه کې کاري زمینې برابرې کړي دي. د ښاغلي ملاخیل په خبره دوی هڅه کوي چې د دغو ښځو کورنیو تولیداتو ته بازار موندنه وکړي. ملاخیل وایي چې دغه ښځې اوس مهال د خپلو کورونو په اقتصاد کې ونډه لري. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 90 پوله، یو یورو 6 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 10 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 25 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستانی کلداری شپږ سوه نه څلوېښت افغانۍ.
قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د یو کلی زر غږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه، او ورپسې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام خپرېږي. خو له هغه مخکې
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
احسان الله له خوست لیکي، زما نظر دا دی چې د ملا رسول ګډون د سولې په بهیر کې په افغانستان کې څلوېښت په سلو کې جګړې راکمولی شي. یوسف له خوست ولایت څخه لیکي، افغان حکومت باید د سولې خبرې له طالبانو سره نه بلکې له پاکستان سره وکړي، ځکه چې پاکستان طالبانو ته مشورې ورکوي. ضیاءالرحمن لیکي، د ملا محمد رسول چې له افغان حکومت سره سوله وکړي دا یو نیک خبر دی. یار بادشاه اصالت له خوست لیکي، طالبان نور باید په دې پوه شي چې موږ د چا لخوا وژل کیږو، او هغه څوک چې افغان وي او د افغان بچی وي نو له افغانانو وروڼو سره سوله کوي، او هغه چې د افغان بچی نه وي او د پردو زامن وي د پردو لپاره جنگ پر مخ بیایي. مامور باز شیرزای لیکي، د ملا محمد رسول ډلې د سولې خبرو سره یو ځای کېدل به طالبان سخت کمزوري او یوازې کړي، او د دوی د یوازېتوب په وجه به نور طالبان مجبور شي چې سولې ته غاړه کېږدي. فیض محمد فیض له کندهار لیکي، د ملا محمد رسول د ډلې یو ځای کېدل د افغانستان د دولت سره به د تروریزم جرړې له بېخه وباسي. او نقیب الله حق دوست له هلمند لیکي، د طالبانو د جلا شوې ډلې مشر ملا محمد رسول خان به په سول کې پرمختګ رامنځته کړي، او نور طالبان به هم سولې ته وهڅوي. اوس هم قدرمنو اوریدونکو، پام وکړئ د یو کلی زر غږونه د راډیو ډرامې نوې برخې ته.
یو کلی زر غږونه،
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واوریدل چې نور محمد او ناصر له جمیل او سعید نه ګیله من دي. اوس راځئ واورو چې نفیسه په کوم دلیل د ځینو کسانو لخوا ځورول کیږي.
اله زوری، هغه د معلمه راغله.
انجونو ولې ولاړ یاستئ؟
ترځې نه وخت شوه.
السلام علیکم معلم صاحب.
وعلیکم السلام معلم صاحب، راځې چې ځای لاړ شو. درځې چې ځو، زه مدیرې ته ورځم چې کارونه مې خلاص کړم او له خیره معلمه شم.
کاشکې زموږ معلمه شي.
وګورو چې مدیره څه وایي. هوا هم ډېره ګرمه شوې ده، پام کوئ چې ګرمي کې ونه ګرځئ او د بازار خراب شیان هم ونه خورئ چې ناروغه بشئ.
ښه معلم صاحب، مور مې راته وویل چې بازار کې څه ونه خورئ.
آفرین لورې، د مور خبره دې اوره. درسونه مو سم وایې؟
هو، زه خپل درس ښه وایم، کورنۍ دنده مې لیکم.
آفرین لایق نجلۍ، کور کې خپلې مور سره کار کوي؟
هو معلم صاحب، کور کې لک لک کار کوم. مور مې وایي اول دې درس وایه بیا د کور کار وکړه.
زما د مور خو درس ویل ډېر خوښېږي، اما ته وایي ته دې خپل درس وایه زه کار کوم.
انجونو لږ زر زر راشئ چې ناوخته شوه. زه مې درې ته ځم چې مدیره چېرته لاړه نه شي.
زورې لږ را تیزه شه، زه نن ملي سرود په فایل کې وایم، که ناوخته شي بیا مو نه پرېږدي.
دې ښځې ته ګوره، اوس زموږ د کلي ښځې معلمانې شوې، اوس نو ښه شو.
معلم صاحب تاسو څه وایي؟
پرېږده چې ووایي، اصلې مفتې خبرې دي.
او که خبرې کولم تلیفون غوندې وای چې لا رسنۍ نه یې پیسې ګرځولې، بیا به هېچا هسې خبرې نه کولې.
زموږ په کلي کې خو لا تر اوسه کومه ښځه معلومه شوې نه وه. دا یې لا پسې څه رقم ښځه ده.
دا کاکا څنګه بېکاره پاتې ده؟
عجب خلک دي، نارینه یې خپله کور کې کینی، خپلې ښځې کار ته لېږي. توبه خدایه.
معلم صاحب دا سړی ولې خلک ځورې؟
زر راشئ، ته چې خبرې وکړي.
غږ دې سم نه راځي. دا د مکتب ته نږدې یو دوکان دی، له همدې ځایه سپینې ورقې اخلم درځم.
ښه حجرې ترورې راځه تختې ته.
څه ولیکم؟
ولیکه چې درس ویل زما خوښېږي.
ښه معلم صاحب، لږ یې کرار کرار ووایه. معلم صاحب، زه تر اوسه دومره لایقه شوې نه یم. ولې خاندی؟ ما خو لا تر اوسه څه لیکلی هم نه دي.
داسې دې له ډاره معلم صاحب وویل لکه چې هېر دې شي چې زرلښته دې انګور ده. ښه ترورې، ولیکه درس ویل.
درس ویل
زما
زما
خوښېږي.
خوښېږي؟
آفرین اجرې ترورې، ډېر ښه دې ولیکه. خو د درس په ځای دې داس ولیکه.
وی درې مې الف غوندې لیکلی. ښه نو آفرین چې دومره مې لیکلی ده.
اجرې ترورې، زه لښته خو کومه جزا نه درکوي چې دومره وارخطا یې.
که بس وکوای ښه جزا مې ورکوله.
نه ګل پرې، ما تر اوسه هېچا ته هم جزا نه ده ورکړې او نه یې ورکوم. ښه شفیقې، ته راشه.
او انجونو، لږ نقل راکوي، زه هم دومره لایقه نه یم.
نقل اخیستونکی او نقل ورکوونکی
دواړه ناکامه دي.
شفیقې، ولیکه چې سلام اچول ثواب لري.
وی څومره اسانه. سلام اچول ثواب لري.
آفرین شفیقې، ته چکچکی وکی.
زلښتې، ما مخکې د سلام اچولو په هکله د ټولنیزو مسایلو کتاب کې یو څه ولوستل.
اوهو، نن خو د هماغه کتاب وارم دی. ته هغه کتاب راکړه ګلپري.
دغه دی، انت راواخله.
دا لومړۍ پاڼه یې وګورم. اوهو، د سلام اچولو په هکله لیکل شوي چې سلام اچول یو له مهمو ټولنیزو آدابو څخه دی.
هو زرلښت جانې، په رښتیا چې سلام اچول ډېر ښه دي. د خدای یاد خبره، زړه دې بد مه شه. هسې خو یې نه دي ویلي چې اول سلام پسې کلام.
هو ګلپري، سلام او پوښتنه د دوو کسانو ترمنځ مینه او محبت زیاتوي.
هو کشران باید مشرانو ته سلام واچوي، که نه زرلښتي؟
شفیقه جانې، که ته کوم کشر ته سلام واچوې دا نو کومه بده خبره ده؟
نه، خو زه وایم
ته به فکر کوې که ته کشرانو ته سلام واچوې ته به کشر ښکاره شې، خو هغسې نه ده.
هغه ورځ خدیجې کره تللی وم، د لوره هغه یتیمو ماشومانو ته یې داسې بدې خبرې کولې چې توبه. د لوره کوچنۍ لورې ورته سلام واچوه، دې ورته مرګ او درد ویل.
د هغه یتیمانو پلار خو ځمکې درلودې، ولې ملنګ حق نه ورکوي؟ جان آغا خو شکر غټ هلک دی.
څه وایم زرلښتې، نه پوهېږم چې ملنګ به ورسره څه وکړي.
خدای دې د نیکۍ هدایت ورته ورکړي. ما هم چې خپل حق له ترې اخیسته ډېرې لانجې مې ولیدلې.
او رښتیا وایې وله.
ښه خیر ګلپرې، ته درس یې ولې له مخې ووایه.
ورونو، شپور دی چې زموږ د کلي اکثره خلک یو لاس او یو نظر دي. دا د یو ښه مسلمان خاصیت دی. دا د بټۍ موضوع خو کومه وړه خبره نه وه. د خدای په فضل او ستاسو ګډ کار په برکت دا ستونزه حل شوه.
مولوی صاحب، کومه ستونزه حل شوه؟ خلکو ته نورې ستونزې هم جوړې شوې. یوه مړۍ ډوډۍ چې وه هغه هم له خلکو واخیستل شوه.
ملنګه، زه د بدمشه لکه چې په بټۍ کې له عبدالسلام سره شریک وې که څنګه؟
خدای دادا، د ملنګ ورېرونه په بټۍ کې کار کوو، اوس بیکاره دي. ملنګ د همدې لپاره اندېښنه کوي.
ملنګه وروره، د کلي خلکو خو په بټۍ کې کار یې کوو، خو بټۍ ښځې کې نه وه. خلک ورسره په عذاب ول.
مولوی صاحب، زه یو دکاندار یم، څو سره عیال خپله لرم. د لالا مې هم څلور اولادونه را له غاړې دي.
ملنګه، که جان آغا لږ مشر دی، خوره ورونه خو یې کوچني دي، دومره خو نه دي چې بټۍ کې کار وکړي.
جمیله، ژوند چې تریخ شي بیا کشر او مشر نه لري. کشران هم باید کار وکړي، مشران هم.
ملنګ جانه، عبدالسلام ته به ووایو چې بټۍ له کلي لرې جوړه کړي، مونږ او تاسې به هم په جوړولو کې ورسره حشر وکړو.
ملنګه، زړه د بدمشه کمې ځمکې خو نه لرئ؟ ته خو کار نشئ کولی. د وریځونو حق دې وربیل که، پرېږده چې هغوی کار وکړي، ته به یې له جنجال خلاص شي.
دا خدای داد هم خی خبری کوی ریختیا وی استاس و پزمکه که وریرونه ده هم حق لری
ملنگ ورو را چان آقا و ظلمه ده دزمکو حقی ور بیل که چه خپلا کارو کی
جمیل ریختیا وی پسلام که ده یتیمان و ده مال پا حق لر آغیلی او تینگار هم پیشه وی ده ویل شیوی ده چه ده یتیمان و ده مال ور کول لپاره آقوی او گوره چه بلوخ تا ورسی ده مالی ور که
ریختیا وی جان آقا خوز ظلمه ده قدی نانو خدا زما پا اندازه ده
نه نه ما ده بلوغ نه مطلب یوازه ده قط او ده وجود غطواله نده باید او خیارتوبه هم پا پام که ونی ولشی چه وکوله شی خپل مال او کورانه وساتی
جان آقا خو خیاره لگ ده مولوی سید تل خی خبری کهی
آقا هر چه تا غوڑی غوڑی خبری کهوی عادت ده
ملنگ او رو را پس مگه که خو حق لری حق ور بیل که اخپل پوی گیو کاری
ته چوائی جمیلا آغا چوم رزمه کده چیزه پو دو برخو ویشم بیا آغا مصرف چی ما پی کرده آغا چنگه کیگی
ملنگا یتیمان بانده پام کول او حقی ور کول واجب ده پو قرآن کرا غیلی زبه ارتا مانا ووای ما ده یتیم مال تا ملک ده کیگی مگر پا خط طریقه یعنی چه ده اوی پا خیر او سلاوی
بیشک که مولوی صاحب قربان شم ده اسلام لدینه چه مکت اسلام الله را خود لده
دا خوز مکت کور خبره ده زخ پلا پویگم چه چه وکم زولارم ده خدای پا ما
دا سره سشو دوره زنده وکه نوز ده شو که مرازه کور ده دوباره نظر سرمه باشه کورتوان سه پکاری دو کنه
خدیجه تروره
چه وایه؟ خدیجه ترور دیخ پل سرو خرجی تطره بیغمه شی
نه ده نور پکار نیم سلاره شما و کورانه دنده بیونه کم
نه سه پا بلا ده با هم کالی ده اوتو کرده؟
او طول می اوتو کرده اگه اوتو تای درون دو لاس می بیشو پا درد شو
دیره نازه ولی اصلا سبق تا دی
خدا دیزم
دوازه کلا که چی میشه کوتی تن نوزی
چه یو خب بویده او خزی دا پا اوان که چی شای چکوی
خوشی چی راغلی امرا زنده او که لگه او چه دنیا چکوم
زوایم چی چنگ مزه دار دیگو نفخوی داغا سی شیان که که چوی
ولد دمرا زنده او که
جماعت که لخلگو سر پا خبرو شوام او سم خبری خلاصی نوی چی زرا او وطم
بیاد سه خبره با
ما دی بطه پا خاطر لخلگو نگیلا وکڑا ورطاو می ویل چیال تخو زماو ریرون پا کی مصروف ول
خا ام بیا غوی سو ویل نی ویل چی دی بطه کار بیتا شروع کی گی
مولایی صاحب خو ویل چی اشار باو کو او بطه با لکل لر جوڑا کو خوی و بلا خبره هم وکڑا چی زما خوخ نشوه
سوی ویل
ویل ها غزمکا چی لپلار در پاتی دا لاغن دی دوریرونو حق بیل که چی آغوی هم خپل کار پیکی وکی
ویلی بده و چی او پلاری و حقا مر شو ما شما نسه حق لری
مولوی صاحبو ویل چی آغوی هم دی اسلام لنظره پو میراس که حق لری
دا خوزمون دی کور خبره ده پا خلکوی چی؟ چی آغوی حق لری و کنه؟
زهم نپریگدم چی چوک زمون دی کور پا خبرو که مداخله وکری
عزت منو اوریدونکو ډیر کله به مو د آزار اذیت او زورولو کلمې اوریدلې وي آیا پوهیږئ چې دا کلمې په قانون کې کوم اعمالو ته ویل کیږي
خپل نظرونه مو غږ ثبتونکي ماشین ته ووایاست د ماشین شمیره ده 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه
جوڑون کے مسودہ نیازے
دو نیمی نڑی درنو وریدن کو سلامو نمی ومنی خبرونه کې د هغو ښځو په ستونزو خبرې کوو چې د درنو کارونو له امله رحم یا د اولاد ځای ښکته کیږي او له دې بابته بیا له ګڼو ستونزو سره مخ وي. په دې برخه کې به د ډاکټرې صحي مشورې هم واورئ. او دا چې عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې د عامه پوهاوي په برخه کې څه پروګرامونه لري له هغو به هم خبر شو. له ما مسدې نیازی سره اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، په ځینو کورنیو کې ښځې له خپل وس او توانه پورته درانه کارونه ترسره کوي چې په آینده کې بیا له ګڼو صحي او نسایي ستونزو سره مخ کیږي. ډیری میرمنې د دود او دستور یا بې وزلۍ له کبله په پټیو کې کار کوي، له غره نه لرګي راوړي او یا د کور په پاکولو کې ډیر درانه وزنونه پورته کوي چې دا ټول درانه او له اندازې زیات کارونه د میرمنو روغتیا ته ګواښ پېښوي او ځینې میرمنې د همدې درنو کارونو له امله عمرې عیبي کیږي. ځینې خلک دې موضوع ته دومره ارزښت نه ورکوي، دا ورته عادي خبره ښکاري، خو دا چې میرمنې له ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ کوي نو د غور وړ دي. د کابل اوسیدونکي تورپیکۍ وایي د درنو کارونو له امله رحم یا د اولاد ځای ښکته شوی او اوس له ګڼو صحي ستونزو سره مخ ده.
درانده کارونه مې کوله، بیا مې نس ښکته شو، نصیبه مې نس ښکته، اوس راته داسې هغه ده مشکلات راته. اوس لږ دروند کار وکړو، نور مې داسې ملا درد کوي، نس مې خوږي، اوبه به مې راوړلې، کوټې به مې سنډلې، داسې کار به مې کوو دروند. ما ویل زه همدا بچي هغه نه
دا چې څه عوامل د دې باعث کیږي چې د یوې میرمنې د اولاد ځای راښکته شي. په سویډن کمیټه کې د مور او ماشوم د برخې مسؤله ډاکټر سریا یوسفزی د یو څو عواملو یادونه کوي.
دغه خپله د ځان کته کیدل، د ولادت، د بندشي ولادت یا د ستونزمنو ولادتونو یو اختلاط ده چې خصوصا هغه میندې چې په کورونو کې ولادت کوي په یاد دایې سره کښېني، هغه ته ولادت ورکوي، نو کله چې دا ولادت هغه خپل اصلي طبیعي موده چې باید تی کړي د هغه نه ډېره موده ونیسي، دا د دې سبب ګرځي چې دا د ښځېځان راښکته شي. کله چې میندې زیګون ترمنځ فاصله په نظر کې ونیسي او په خوا کې چې میندې خوارځواکي ولري، هغوی ډېر امکانات پکې شته چې دغه حالت سره واچ شي.
د یادو عواملو تر څنګ هغه میرمنې چې ژر ژر ولادت کوي، وزن یې ډېر وي، دوامداره ټوخی ولري او دې ته ورته نورې مزمنې ناروغۍ هم د دې سبب کیږي چې د یوې میرمنې رحم ښکته شي. ډاکټر سوریا زیاتوي د رحم ښکته کیدل مختلفې درجې لري چې اوله درجه یې دومره خطرناکه نه ده، خو که چیرته میرمنې درانه کارونه کوي نو درجه یې لوړیږي.
دام درجه لري، اوله درجه، دومه، دریمه درجه. که چیرې یو مور په اوله درجه باندې اخته وي، بیا هغه چې کله هغه نه وروسته شاقه کارونه کوي یا د خپو په سر کینی کارونه کوي، چې کله کالي انځي خپو په سر کینی یا جارو کول چې خپل په سر کینی یا اوړلم دی، نو هغه وختونو کې بیا کیدای شي د دې درجه پرمختګ وکړي. نو په دې حساب کله چې په دغه ستونزه باندې میندې اخته کیږي، نو باید هغه کارونه چې پوپ سر کینی یا نور هغه کارونه چې فشار راځي یا قوت ته ضرورت لري، هغه نه باید خپله دوی هغه وکړي، ډډه وکړي.
له طبي نظره کله چې د یوې میرمنې رحم یا د اولاد ځای راښکته شي، نو باید په دوامدار ډول استراحت وکړي او ډاکټر ته مراجعه وکړي. درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو دا او نور خبرونې په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com له فزیکی پلوه ښځه نظر نارینه ته نازکه او ظریفه پیدا شوي چې د ډیرو درنو کارونو توان نه لري، خو شته داسې کورنۍ چې له میرمنو د ډیرو سختو کارونو تمه لري. د ننګرهار اوسیدونکي زهرا په وینا دای له خاوند سره برابر کار کوي، په پټیو کې لو ورسره کوي او آن خټې هم کوي، نو د همدې درنو کارونو له امله یې اوس تل ملا او پښې درد کوي.
ملاو مې کړی ده، بس پنډونه را چلولي دي، پټونه مړونو سره هم سماسته ملا تړلې ده، ورسره پنډ منډ را چلو، ورسره لو کوو، ورسره مالونو ته ملا سماس کوو، ورسره همدا خټې مټې مې ورسره کوو. ملا مې، خپې مې، لاسونه مې، ټول د عیب پیدا کړ، سر مې همدغه ځای پیدا کړ، درد کوي. زه تر اوسه پورې مریضه مې نه سر نه جګېدلی شم، نه خپونه او نه ملا نه، ما غیب را کې پاتې شو.
په ځینو مواردو کې میرمنې کولای شي درانه کارونه هم ترسره کړي، خو دا چې وروسته بیا ورته ډیر زیان پیښوي نو اړینه ده چې له پیل نه د خپل توان په اندازه کار وکړي. د کابل اوسیدونکي ځلا په وینا دی په کور کې ډیر درانه کارونه کړي وو چې وروسته یې بیا ملا ډیر درد کاوه او ډیر واړه کارونه یې هم نشو کولای.
قالینه مولا چې زما خویندې نوې په کور کې نو هغه ورځ یوازې وم، ما غوښتل چې د قالینې پورته کړم او تر څو چې زما پلار یاد وسو ورځې د کوټه بیرته فرش کړم. کله چې ما قالینه پورته کړله زه په خپل ځان پوه شوم، خالي شوم او وجود مې سور شو. زه په دې پوه شوم چې حتما کوم څه شوي دي. وروسته به زما ملا به هم درد کوه، نس به هم ډیر درد کوه. مور مې وویل چې ولې ما ورته قصه وکړه چې داسې یو څه شوي، ډاکټر ته ډېره لاړم خو نه شو، یعنې ما د دې درد ته یو ګیلاس نه شو پورته کولی. بیا کوم زړې ښځې یا مور ته وویل چې کله د انجلۍ په نو وتی وي، بیا هماغه ښځه وه چې چغې زما نو یا ونیو یا یې پر ځای که بعد هغه نه زه د استواره شم زه په خپل ځان پوه شم.
ځلا همدارنګه د خپلې ګاونډۍ کیسه هم کوي چې د امیدوارۍ په جریان کې درون بکس پورته کړی و، بیا ټول عمر له اولاده پاتې شوه.
څنګه یوه ګاونډۍ وله د فکر کوم د مېړه تذکره یې ورکه وله، د ښځې په همدې موجود چې حمل درلود لاس یې اچولی، دا درون بکس چې کړی چې کله د درون بکس د دې هغه ماشوم چې ځای شوی و، همدغه دا چې د درون شی چې د دې ماشوم ځای شو
ځینې نارینه بیا په دې نظر دی چې ښځې باید له هر ډول کار سره بلدی وي، ځکه که سبا ورځ کومه سخته پرې راځي او میړه یې په کور نه وي نو باید ټول کارونه یې زده وي. د لوګر اوسیدونکی غلام دستگیر وایي د دوی په کور کې ټول هغه کارونه چې نارینه یې ترسره کوي ښځې هم کوي.
زموږ په کور کې میرمنې لرګي ماتوي، له لرې سایه اوبه راوړي، آن کله کله په پټیو کې اوبه هم لګوي، خیشاوه کوي، د حیواناتو ځای پاکوي او موږ سره خټي کوي او پسخې هم وهي. باید میرمنې دا کارونه وکړي. زموږ روزګار دومره ښه نه دی، همدا میرمنې دي چې ټول کار کوي.
د ډاکټر سوریا په وینا د رحم یا د اولاد ځای د ښکته کېدو له امله کیدای شي میرمنو ته د ملا او بندونو دردونه هم پیدا شي، ماشوم یې سیقت یا زیان شي او د دې امکان هم شته چې د دې ناروغۍ له امله ورته روحي او رواني ستونزې هم پیدا شي. ډاکټر سوریا همدارنګه له میرمنو غوښتنه کوي چې د کور ټول کارونه دي یوې ورځې ته نه پرېږدي، ځکه چې په داسې حالت کې هم په میرمنو ډېر فشار راځي او کیدای شي دا مشکل ورته پیدا شي. نوموړی همدارنګه د کورنیو نارینهو نه هم هیله لري چې د درنو کارونو په ترسره کولو کې له خپلو میرمنو سره مرسته وکړي.
زما خویندې ټول کار خپل یو ورځ یا دوه ورځ ته پرېږدي، په ځان په دې یو یا دوه ورځ باندې فشار راوړي چې دغه دوی ته بیا صحیح ستونزه هم پیدا کوي، او دا چې ځینې داسې کارونه کوي چې د دوی د توان نه پورته دی. نو په دې حساب زما غوښتنه د دې خویندو نه دی دا دی چې خپل ټول کارونه د یو پلان په اساس وکړي، لږ لږ کار دې وکړي، هره ورځ دې وکړي، او هغه کارونه چې د دوی د توان نه پورته دی دوی په دغه سورست پلان کې چې نارینه هم په کور کې یو اخلاقي جرأت دی وکړي، خپل د کور د نارینه نه مرسته وغواړي. او بل مقابل زما توقع زما د ورونو نه هم دا دی، هغوی باید خپل خویندو میندو سره مرسته وکړي. که دوی خپل د توان نه پورته کار کوي د دوی روغتیا خرابیږي، کله چې روغتیا خراب شو پس همدغه زموږ ورونه چې ډېر په سختۍ کمایي کوي مجبور دی د هغوی په روغتیا باندې دا مصرف کړي. دا شهامت ده یو اسلامي وجیبه ده چې باید موږ ټول تاسو دغه وجیبه خپل اجرا کړو.
دا چې د عامې روغتیا وزارت په ښارونو او لرو پرتو سیمو کې دی او د تورته نورو صحي مسایلو کې څه خدمات وړاندې کړي دي او په آینده کې څه پروګرامونه لري، د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي پروګرامونو مشر ډاکټر سید حبیب اروال وایي:
موږ همدا اوس په ټول افغانستان کې ډېر زره رضاکار روغتیایي کارکوونکي لرو. د هغوی همدا وظایف دا دی چې خلکو ته پوهاوی ورکوي. یوه خبره هم دا ده چې د جندر پیسه کې یا د ښځو پیسه کې دوی څه کولی شي او څنګه باید په ښځو باندې په شاقه کارونو کې د دوی په روغتیا باندې څومره بد تاثیر لري، د دې د پوهاوي د لوړوالي په خاطر باندې موږ ډېر کارونه لرو.
ښاغلی اروال زیاتوي دوی په کلو او بانډو کې پر هغو کسانو چې لیک لوست نشي کولای ځینې تصویري کتابونه ویشي چې د هغو په مرسته یې د داسې مسایلو په اړه ذهن روښانوي او خپل صحي پیامونه ټولو خلکو ته ورسوي.
هغه کتابونه چې موږ د خلکو ته او هغه تصویري مواد چې موږ د اته بې سواده خلکو ته ورکوو چې هغوی په دې باندې وپوهو چې د ښځو په ژوند باندې ډېر شاقه او دروند کارونه ډېر تاوان رسوي، ورته دوی صحت ته تاوان رسوي. همدا اوس موږ نه دی بل لار نه هم کوشکو چې خلکو پوهاوی او چت کو چاغه دی موبایل د لار نه باز مسیجونو لیکل دي چاغه چې مثلا په د شاقه کرنو په مجموع کې په خزو باندې او ماشومان باندې دی د مخنیوي لپاره یا د خلکو د پوهاوی د لوړوالي لپاره نوی مو په دې باندې شروع کړی او غواړو چې دا لږ څخه هغه مهم پیامونه یا مسیجونه چې وي هغه د موبایل یا د لار نه هم موږ خلکو سره شریک کړو.
درنو اوریدونکو، میرمنو ته لازمه ده چې د خپل وس او توان په اندازه کار او فعالیت وکړي چې همې صحت ته خطر پېښ نشي او هم د کورنۍ غړو ته په ښه توګه رسیدګي وکولی شي. او کورنۍ ته هم لازمه ده چې د میرمنې صحت ته خاصه توجه وکړي او د هغوی له توانه لوړه تمه ترې ونه لري. د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشحاله اوسئ.